جاوید نعیمی و همکارانم تا نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد و من و نوری آسنوری در این برنامه میزبان شما خواهیم بود. حالا هم نوری صاحب در استودیو هستن، خوش آمدین به این برنامه.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشی لکه څنګه چې نعیمی صاحب ویل د خبرونه په دوهم نیمه کې میکروفون تاسو په واک کې پریږدو او موضوع هم د بروکسل کنفرانس ده. خو دغه راز د بروکسل د کانفرنس په اړه به د حکومت د تیاریو په باب هم واورئ چې د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې د دې کانفرنس نړیوال کانفرنس لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. خو تر هر څه مخکې له دې چې د بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د هلمند سیمه چارواکي وايي په لخرګاه کې طالبانو لخوا دی وزې په ځای شوی ماین په چاودنه کې نه ملکان وژل شوی دی. راپورونه له مخې د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې سند ټلګراف رسپانې ته ویلي چې هیواد په جرمني کې د راتلونکي کال تر انتخاباتو پورې انتظار نشي استلای چې د اروپایي ټولنې د لزبون د تړون 500 ماده تطبیق کړي. د ترکیه پارلمان په سوریه او عراق کې د هیواد پوځي ماموریت یو کلن تمدید ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د هلمند سیمه چارواکي وايي په لخرګاه کې طالبانو لخوا د وزې په ځای شوی ماین په چاودنه کې نه ملکیان وژل شوی دی. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا ملکیان د شنبې په ورځ له مارجین لخرګاه ته روان چې په لار کې د سپرلۍ زرنج رکشا په ماین ختلی او ټول وژل شوی دی. د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې دوه ښځې، درې نارینه او څلور ماشومان شامل دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر طالبان د دې خلکو د وژنې عاملین بولي او وایي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای په ځای شوی و. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د فراه والي وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د ملي اردو د 50 سرتیرو او د یوه پولیس د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې تر راتلونکو دوو ورځو بشپړېږي. آصف ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بالابلوک ولسوالۍ د په یوه هستوګن سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او ستونزمنه ده چې هوایي حملې پکې سمې هم غږی شي. کشفی ډلې خپل کار پیل کړی او له مرکز او د قول اردو ګډه کاري ډله هم کار کوي څو پیدا کړي چې تخنیکي ستونزې څه دي چې دا پیښې له امله رامنځته شوي. انشاءالله نتیجې به تر سبا یا بل سبا معلوم شي. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د ناسمې هماهنګۍ له امله د افغان پوځیان د هلیکپټرو په راکټي حملو کې وژل شوي دي. ولی همداراز ویل چې په بکوا کې د افغان پوځیانو په هوایي حمله کې د پنجابي طالبانو د مشر مولا سمی کشمیری په مشرۍ ولس بهرني طالبان وژل شوی دی. د ننګرهار سیمه چارواکي د یو سک افغان د وژنې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د ننګرهار والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار یو شمېر سکانو د یو سک د وژل کېدو په اعتراض د ننګرهار والی وغوښتل چې د دغې پیښې عامل ژر تر ژره ونیسي. د خوګیانی په خبره له دغو اعتراض کوونکو سکانو سره ژمنه وشوه چې د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ د پخواني کارکوونکي او یو بل سک د نیولو لپاره چې په دې قضیه کې تورن بلل شوي هڅې په چټکۍ روانې دي. په افغانستان کې د ناتو د خاطی ملاتړ د ماموریت او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان ویلي چې التیا د څو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان پولیس لا غښتلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا خبره تېره ورځ جنرال جان نیکلسن د کورنیو چارو له وزیر تاج محمد جاهد سره په یوه لیدنه کې وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د بیان له مخې د کورنیو چارو وزیر د بهرنیو پوځیانو د مرستو ستاینه کړې او ټینګار کړی چې افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب بولي او تل هڅه کوي چې دا شومه پدیده له منځه یوسي. په زورګونو پاکستانیانو هغه کړکېچ ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې راپورته شوی د ملت پالنې د ښودلو په ترڅ کې هند پولې ته نږدې یوه مظاهره وکړه. اسلام آباد نوی ډیلی په سیمه کې له نافذ شوي اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی. دغه مظاهره چې په واګه ښارګوټي کې د ورځې په پای کې د بیرغ د راکوزولو له مراسمو سره یو ځای ترسره شوي، له دې کبله هم مهمه وه چې دا پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ په هغه سیمه کې پرته ده چې دواړه یې د ملکیت ادعا کوي. په سیمه کې له 14 کلن اور بند څخه په دې ورستیو کې د هغو شخړو په ترسره کېدو سرغړونه شوې چې دواړه لوري ملامتي پر یو بل اچوي. د پاکستان پاوز پرون وویل چې هندي ځواکونو بیا د جلا شوې کرښې دې خوا پر سیمو د هوان او توپونو ډزې وکړې. هند او پاکستان تر اوسه د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې دي. د راپورونو له مخې د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می د ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې هیواد په جرمني کې د راتلونکي کال تر انتخاباتو پورې انتظار نشي ایستلی چې د اروپایي ټولنې د لزبون د تړون 50مه ماده تطبیق کړي. د دغې مادې په فعالولو سره له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو رسمي پروسه پیلېږي. می دا ژمنه له هغې وینا مخکې وکړه چې ټاکل شوې نوموړي نن خپل واکمن محافظه کار ګوند ته وکړي. دغه راز د هغې د ګوند همکارانو او یو شمېر د اروپایي ټولنې مشرانو هم ورڅخه غوښتنه کړې چې دا مسله تایید کړي چې کله پلان لري چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د پروسې چې د جون د میاشتې په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې ملاتړ شوی د پیلولو لپاره دغه ماده عملي کوي. د برېټانیا صدر اعظم دغې ورځپاڼې ته ویلي چې دا به د 1922 کال د اروپایي ټولنې قانون چې برېټانیا پکې داخل شوی او وروسته په اروپایي اتحادیې بدله شوه لغوه کړي. هغې وویل د ملکې په راتلونکي وینا کې به موږ دغه قانون لغوه اعلان کړو او هغه به له ثبت شویو قوانینو لرې کړو. می وویل دا یو ځل بیا د یوې خپلواکې او ملي حاکمیت لرونکي برېټانیا لپاره لومړنی ګام دی. د لیزبون د تړون د 50مې مادې د تطبیق لپاره دوه کاله وخت ټاکل شوی چې په دې موده کې باید یو هیواد د اروپایي ټولنې له غړیتوبه د وتلو پروسه بشپړه کړي. د ترکیې پارلمان په سوریه او عراق کې د دې هیواد پوځي ماموریت یو کلن تمدید ملاتړ وکړ. د ترکیې د پارلمان د واکمن او مخالف ګوند غړو په سوریه او عراق کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت دغه تمدید ته تېره ورځ مثبته رایه ورکړه. ترکی پوځیان د سوریې مخالفینو ترڅنګ د اسلامي دولت یا داعش ډلو په لمنځه وړلو تمرکز لري او ترڅنګ یې کوردي ملیشې هم په نښه کوي چې د امریکا ملاتړ له ځان سره لري. د ترکیې پوځیان همداراز د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی غړي د عراق په شمال کې په خپلو پوځي عملیاتو کې تر حملې لاندې نیسي. د یو بل خبر له مخې د ترکیې ولسمشر د دې هیواد په پارلمان کې په اروپایي ټولنې غږ وکړ چې په دغې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خپل دریځ روښانه کړي. رجب طیب اردوغان د پارلمان ته په پرانیستون کې وینا کې وویل چې اروپایي ټولنه د همداراز د ترکیې اتباعو ته د آزادې ویزې د ورکولو په اړه خپله ژمنه په همدې میاشت کې عملي کړي. اروپایي ټولنې د اروپا لوی وچې ته د ناقانونه کډوالو د اوښتو د مخنیوي په خاطر د ترکیې د مرستې په بدل کې ترکانو ته د ویزې د آزادولو ژمنه کړې وه. ښاغلی اردوغان وویل که اروپایي ټولنه ترکیې ته غړیتوب ورکوي موږ چمتووالی لرو، خو باید هغوی پوه شي چې اوس د نو د لوبې پای را رسېدلی دی. د ترکیې ولسمشر اروپایي ټولنه تورنه کړه چې 80 میلیونی هیواد 350 کاله په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب په خاطر د دروازو تر شا تم پاتې کړی دی. او په زرګونو کسانو د پولند پارلمان مخته مظاهره وکړه او د هغې قانوني مسودې د تصویب پر ضد خپل اعتراض بیان کړ چې په پولند کې به د جنین د سقط مخه نیسي. دا قانوني مسوده د مړینې د خطر د مخنیوي په خاطر آن د جنسي تیری له امله هم د بارداری پر مهال د ښځو لخوا د جنین د سقط مخالفت کوي. اروپایي ټولنه د ورته قوانینو مخالفه ده. په وارسا کې د پراخې مظاهرې تنظیمونکي د قانوني مسوده وحشیانه بولي او وایي که تصویب شي ډېرې ښځې به د دې لپاره چې نه غواړي ماشوم وزېږوي له خطرناکو لارو د هغوی د سقط هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولو لیدي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل کانفرنس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی.
دا ځل وضعیت متفاوت دی. هغه وضعیت چې یو وخت افغانستان سپین شکونه ترلاسه کول نور نشته، ځکه په افغان حکومت دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره لازمه آمادګي نیولې ده.
د هلمند والی وایي وسلوال مخالفین په دې ولایت کې له ژمې مخکې د لاسته راوړنو په لټه کې دي، خو دوی هم د حملو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري.
د بل هر وخت نه کافی آمادګی د دشمن په مقابل کې لري. روزه کړي دشمن پلانونه موږ ته معلوم دي چې دوی څه کول غواړي، او نو د لښکرګاه د قاریانو د اطمینان لپاره اضافي قوتونه قومندوی ځواکونه هم دغه بېګا سلطنه تقریبا دا ورسېدل.
د لښکرګاه په لمنو کې د جګړو د تیزېدو له وروستي حاله مو اهم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي احتمال لري تر دو میاشتو پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي خپل کار پیل کړي. او د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم ستاسو مایکروفون ته ځانګړې شوې ده. په دې برخه کې تاسو د بروکسل د کنفرانس په اړه نظر څرګندولی شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي د بروکسل د نړیوال کانفرنس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی بل یو جامع پلان سره د اکتوبر په 4 او 5 د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. نور تفصیل د سفی ولستانګزی په راپورټ کې.
افغان حکومت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره د چمتووالي پروسه په بریالیتوب سره بشپړه کړې ده. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه له بروکسل نه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اړین کارونه شوي، او تمه ده د همدغو فعالیتونو په رڼا کې نړیواله ټولنه یو ځل بیا له افغانستان سره مرسته وکړي.
د بروکسل کانفرنس لپاره د افغان حکومت آمادګي تکمیل شوې ده. افغان پلاوی کې به د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترڅنګ د کابینې غړي او ولسمشر د استازي کموي. دا ځل وضعیت متفاوت دی. هغه وضعیت چې یو وخت افغانستان سپین شکونه ترلاسه کول نور نشته، ځکه افغان حکومت د دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره لازم آمادګي نیولې ده. هغه فعالیتونه چې موږ تېرو میاشتو کې کړي دي هغه به نړیوال په دې خانې کې چې زموږ سره نوې د همکارۍ ژمنې وکړي.
د ښاغلي فیصل په خبره د اکتوبر په 4 او 5 به د بروکسل په کانفرنس کې څه باندې اویا هیوادونه او له 100 زیات نړیوال سازمانونه تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرستې اعلان کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سیقال هم په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سوکالۍ په هدف په بروکسل کانفرنس کې شپږو هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو خپل ګډون تایید کړی دی. اخو ځینې کارپوهان له هغې ډلې ډاکټر امین فرهنګ په دې باور دی چې د بروکسل په کانفرنس کې به هیوادونه د ځان خودلو لپاره زیاته مرسته اعلانوي، خو د دغو مرستو عملي ورکړه مهمه ده چې دومره اسانه کار نه دی.
کشورها
هر چه خیلی باشه هر کدام برای رقابتی که دیگر مبادله کلام را میگن. دوی په کانفرنس کې هیوادونه هر څومره چې وی هر یو له بل سره په سیالي کې لوی اندازه مرسته اعلانوي. خوشمنه یو څه ده ژمنه په هوډ بدلول بل خبره ده. بل اخر د همدغه مرستو تعدیه ورسته پړاو ده چې په دې وخت کې ډیر ستونزې رامنځته کیږي. کاغلی فرهنګ دا انتقاد هم کوي چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس لپاره له نړیوال ټولنې سره ژمنه کړي مسائل له هغې ډلې انتخاباتي اصلاحات نه دی راوستي، او له فساد سره په مبارزه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
د بروکسل د نړیوال کانفرنس په باب مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي د دې کانفرنس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې بل سبا یعنی د سیشن بي پورز د کانفرنس په بروکسل کې پیل شي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو او ادارو استازي په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. دا هغه موضوع ده چې نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې ان څیرو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل پرونی غني کې له افغانستان سره د بریتانیا د 250 میلیونو پاونډو مالی مرستې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دغه 250 میلیونه پاوند چې نږدې 1 میلیارد امریکایي ډالر کېږي له 2018 څخه تر 2040 میلادي کال پورې به د افغانستان د ثبات او د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د شکېدو پر چارو ولګول سي. د انډیپندنت په حواله دغه مالی مرسته به خلکو ته د صحي خدماتو پر رسولو او تعلیمي سکتور هم ولګول سي. د دې لیکنې په یو برخه کې چې د بریتانیا د نړیوالې پرمختیا وزیر پریتي پاتیل لیکلي راغلي له افغانستان سره په دې مالی مرسته موږ د بریتانیا له خوندیتوب سره همکاري کوو، او په دې توګه به مو په افغانستان کې د خپلو زړورو پوځیانو له قربانیو سره انصاف کړی وي. د انډیپندنت په لیکنې کې لولو بریتانیا شاوخوا یو لسیزه په افغانستان کې پوځي حضور درلود چې هلته د امن لټینګر سره همکاري وکړه او پرې نشو چې افغانستان بیا د ترورستانو د فعالیت په مرکز بدل سي او له هغه ځایه د بریتانیا لارو کوڅو ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د دې وزیر د لیکنې په دوام راغلی، زموږ په دې مالی ملاتړ سره به د کډوالۍ نړیوال بحران ته هم رسیدګي وسي. افغانان هم د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو په ډله کې شامل دي چې ځانونه یې اروپا ته رسولي دي. د اټکل له مخې یونان ته په ور رسیدلو پناه غوښتونکو کې نږدې یو پر څلورمه برخه یې افغانان دي. د انډیپندنت د لیکنې په باور د بریتانیا په دې یو میلیارد ډالري مرستې سره به په افغانستان کې ګڼو کسانو ته د کار او په دغه هیواد کې د اقتصادي فرصتونو زمینه برابره سي. په دې توګه به خلک مجبور نه وي چې په خطرناکو لارو ځانونه اروپا ته ورسوي. انډین اکسپرس هندي ورځپاڼې بیا د نوي ډیلي لپاره د افغانستان د سفیر پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. شایده محمد عبدالی د هند لخوا د پاکستان پولی ته څیرمه د هوایی بمباریو ستاینه کړې او د نوي ډیلي د دې اقدام ملاتړ کړی دی. څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل هغه کسان چې هندي پوځیان وژلي بې سزا به پاتې نه سي. د سپتمبر پر 13 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند پر یوه قرارګاه په حمله کې 13 هندي سرتیري ووژل سول. انډین اکسپرس ورځپاڼې د شغلی عبدالی د وینا هم راخیستې چې ویلي دي د هند لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دغه حملې د ځان د دفاع لپاره سوي دي. شاید محمد عبدالی زیاته کړې اوس د دې وخت راغلی چې د ترورستانو په وړاندې کوټلي اقدامات وسي. په وروستیو کې د هند او پاکستان په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی چې د دواړو هیوادونو پوځیان یې پر یوه او بل څو وارې وسلوالو حملو ته مجبوره کړي دي.
ازادي راډیو اورېد سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوروي کمیټه وایي احتمال لري چې تر 2 میاشتو پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي خپل کار پیل کړي. د دې کمیټې یو غړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ تر پای پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د اسنادو څېړل پیل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په انتخاباتي نظام کې له اصلاحاتو پورې تړلې ګڼي. د همدې له امله د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان په اساس خپل کار د تیرې اونۍ په پای کې پیل کړی او په پام کې ده چې په راتلونکو څه کم 2 میاشتو کې د وړو کسانو لیست جمهور رئیس ته وسپاري. جمهور رئیس به له 20 غوره شوو کسانو څخه 2 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه وټاکي. همدارنګه 15 کسان به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره شي چې جمهور رئیس به ترې 15 کسان وټاکي. د غوراوی د کمیټې غړی یوسف رشید وایي دیوایی یوی ونی ته ضرورت لرو چې اسناد ترلاسه کړو. له دې پروسې وروسته هڅه کوو چې په یوه یا یوه نیمه میاشت کې د بررسۍ بهیر بشپړ کړو چې دا هم د خلکو د غوښتنلیکونو له اندازې پورې اړه لري چې وړاندې کیږي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوراوي کمیټې د کار د دوام پر وړاندې غبرګون ښیي. د دې کمیسیون غړي عزیز بختیاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل طبیعي ده کله چې موږ په درغلۍ تورن شوي یو زموږ د درغلۍ نتیجه څه ده؟ زمونږ د درغلۍ نتیجه هغه کسان دي چې اوس حکومت کوي. که موږ د دې درغلیو جزا وینو نو هغه کسان چې له دې درغلۍ ګټه اخلي باید ځواب ووایي. که نه نو زه فکر کوم دا یو ډول زور او د قانون ګوښه کول دي چې زما په اند د هیواد په ګټه نه دي. د جمهوری ریاست یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو وسنی غړي هم کولای شي چې خپل غوښتنلیکونه د غوراوي کمیټې ته وسپاري او که په شرایطو برابر وو د دوهم ځل لپاره به د کمیسیونونو غړي شي. دا چې د انتخاباتي کمیسیون یو غړی د غوراوي د کمیټې کار غیر قانوني ګڼي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په اړه وایي.
نظام
په مجموع کې د مجبورۍ په حالت کې له اساسي قانون څخه بهر دی او دا چې د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې د حکومت فرمان غیر قانوني ګڼي د اساسي قانون له مخې دا خبره ځای نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو له ټاکلو سره به د انتخاباتو لپاره عملي کارونه پیل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدګۍ لپاره یو ځانګړی معاونیت جوړ کړی او فعال کړی دی. د لوی څارنوالی ویاند شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی او افغان حکومت هیله مند دی چې له دې ځانګړې پاملرنې سره به دا قضیې یو څه راکمې شي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شوی او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او د ماشومانو د حقوقو د ټینګښت لپاره د جمهور رئیس غني په منظوره یو ځانګړی معاونیت جوړ شوی چې اړونده قضیو ته رسیدنه وکړي. ښاغلی رسولي وایي چې دا اداره به د ښځو د تاوتریخوالي اړوند قضیې په چټکۍ سره مخته وړي.
با ایجاد عظیم مرستیالی تشکیل من خوشنط یک اندازه
دی وایي د دې معاونیت له جوړېدو سره د ښځو تشکیل یو اندازه ډېر شوی او موږ کولی شو چې په خوندي او ځانګړې توګه داسې چې جدیت، سرعت او دقت ولري د ښځو د تاوتریخوالي قضیو ته ورسېږو. موږ هڅه کوو چې په ټولنه کې دغه پدیده راکمه کړو. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په افغانستان کې محکمو ته د ښځو نه لاسرسی، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند قضیو ځنډېدل او د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د منې قانون نه پلي کېدل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتې دو عمده لاملونه دي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی او دې کمیسیون یوازې په تیرو اتو میاشتو کې له 2500 څخه ډېرې قضیې ثبت کړې دي. خو له دې ټولو سره افغان میرمنې د دوی اړوند شکایتونو ته د رسیدو د ځانګړې ادارې جوړول یو نیک ګام بولي. د افغان ښځو شبکې مشرې حسینه صافی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د تاوتریخوالي اړوند قضیې باید د اوږدمهاله عدالت غوښتنې پر بنسټ مخته ولاړ شي. دا وایي زه فکر کوم د دې اقدام په خاطر د ښځو د حقونو ټول فعالان خوشحاله شوي دي، ولې که د دوی د تحلیلونو او اغېزناک لاسته راوړنو په اساس چې تل یې د عدالت غوښتنې پر بنسټ کړي پر مخ ولاړ شي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې تر څنګ له تاوتریخوالي وړاندې د ممکنه ستونزو څخه د خبرولو په برخه کې د دیني عالمانو، عامو خلکو او مدني فعالانو رول هم مهم دی.
د هلمند مرکز لښکرګاه په لویدیځ کې جګړو بیا زور اخیستی. د لښکرګاه ښار په درېیمه حوزه بولان کې وسلوالو ځینې نورې سیمې هم نیولې او د افغان ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. د ښار 4 کیلومتره کې دغه تازه پیل شوو جګړو د لښکرګاه او بولان اوسیدونکو بیا ورخطا کړی دي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو د دې وروستیو بریدونو لپاره چمتووالی لري. مخکې له دې چې د هلمند له والي سره مرکه درته خبره کړو، لومړی له لښکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس د راپور ته غوږ شئ.
پولیس او اردو له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې ووسیږي، خو نږدې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او خلک د جګړې د اوږدېدو له فکره سیمې پرېږدي او لشکرګاه ته ځي. لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم د درېیمې امنیتي او ځینې سیمې تازه دوه ورځو کې وسلوالو نیولي دي او مارجي، نادلي او چنجر ته پر غځېدلو لارو حکومتي رینجر او تلونکي کسان تهدیدوي. د سیمې خلک چې لشکرګاه ته نږدې جګړو ورخطا کړي دي د سترګو لیدلی حال وایي.
څنګه د نه وایه چې نو څنګه وخو مجبور یې چې نه دی ایستو دورې زغلو، بعضې دورې روان دي، بعضې دخواته روان دي، سړی په عادت کښې سره نه پوهېږي چې سره کوم کار دی. زای موږ پر سړک ورته ناست چې موږ که څه لرې سو باره به خو بچیان راولو ورته.
زه ولاکه موږ دوام راوتلي یم، ولاکه لیدلي ښایسته خان له خونو سره وتی ټکار بالا ناست دغه چې اوس راووت. موږ خپل موږ ولې مرمۍ سره جاروتې په خونو کوچنیان ایستلي بیاخته ولاړو ولا خلاص خبره اوس هدا کوچنیان اوس ته اردو اوس ماشپینر بابا ته ډوډۍ راوړلش موږ ولې امر نه وي په داسرای
چې ډزې ډېریږي. له نږدو کورونو د ښځو او ماشومانو فریاد او ژړا اورېدل کېږي. که څه هم ډلې ډلې ښځې او ماشومان لیدل کېږي د لشکرګاه په طرف ځي او کورونه خوشې کوي، خو د ډېرو کسانو کورنۍ او ماشومان د جنګ په لومړیو کرښو کې بند پاتې دي. دوی دلته د تړل سوو دوکانونو په مخ کې انتظار کوي چې روانې جګړې او ډزې کمې سي او خپل ماشومان تر خوندي ځایونو یوسي. د لشکرګا د دریم او زی بولان او د ندلی ولسوالی اړوند ګروپ شش سیمه پر اسمان الوتکی او پر مځکه سرتیری او هم وی ټانګونه ګرځي. د جمی په مازیګر بولان ته نږدې یو ولس ملکی کسان هغه محل د مین په 14 کې وژل سول چې د جګړې د اوږدېدو له ویرې په ورخښه کې د سیمې څخه وتل. سره له دې چې د ندالی او مرجې لار د جم په نوم د پوستې سره کله بند او کله هم پرانستې وي، خو یو پولیس چې ځان سایل را پیژني وایي وسلوال مقاومت کوي، خو دوی سړک ته نږدې کورونو کې تلاشي او د لارې د خلاصولو عملیات پیل کړی دی.
دلته دغه عملیات چې راایستلی دي، دښمن راغلی دي په دغه لاندې کورو کې، دغه د سړک د غاړې کورونه به تاسو شاید وینې تر درایې پورې دا لار بنده ده. ښه، دا لار بنده د حکومت اوس عملیات کړی دي، دښمن راغلی دي، لږ نه دي ډېر زیات دي، خو مرالې ضعیفه دي، لکه زموږ د دولت په مقابل کې دوی زموږ سره مقامت نشي کولی. دا تاسو اوس وینې چې پر دې سړک باندې د پولیسو د دې جنګ زړه روان دي او پولیس پر زورور دي. پولیس اوغه د ماته ورته ورکړې ده. پرون مون په دې سیمه کې د چانجر په سیمه کې مړي ځینې راګرځولي دي، موټر مو ځینې راګرځولي دي، یوه پیکا دوه کمیله کلاشنکوب مو ځینې راګرځولي.
د لشکرګاه په 15 کیلومتري کې دغه تازه نامنۍ او د وسلوالو مقاومت د لشکرګاه ښار پر بیروبار او کاروبار بد اغېزه کړې ده. د ښار پر سړکونو بیروبار کم شوی دی، ډېر کم وسایل د ښار څخه د باندې وځي او د بولان بازار نږدې ټول تړل شوی دی. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي د وسلوالو د دې وروستیو حرکتونو او بردون لپاره چمتووالی لري. هغه د لشکرګاه د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
تقریبا درې ورځې وړاندې دا بریدونه پیل شوي دي. د وسلوالو مخالفینو هغه سیمې چې د بریدونه کې کړي، هدف یې همدغه دی چې په غوځینو کې تخریشي عمل رامنځته کړي او هغه سیمو کې دوی کومې ساحې چې دي هغه ساحې ته خپل کوشش لاندې راولي. خو د دې ټولو لپاره امدګي نیول شوې ده، کافی قوتونه موجود دي. هغه قوتونه چې په دې ځایونو کې شته دي هغه په پوره اندازه دي. هغه کې اردو، پولیس او ټول قوتونه په بشپړه مهنګۍ په هر وخت کې کولی شي هلته عملیات وکړي، نه تنها زمینی بلکې هوایي قوت هم سره شته.
که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د جمعې او شنبې د ورځو په هوایي بریدونو کې د دیرش په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه د افغان ځواکونو تلفات په اړه معلومات ورنکړل، خو د ملیور دی وی سرچینې د نوم نشو درو په شرط ته د رړې تول تر اوسه د ملیور دی یو سرتیری وشل شوی او څلور نور ټپین سی ودی. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دی چې د جګړې لومړی کرښې ته انتلې او د ازل هم جګړه د لخرګا په لویدیس کې بیا انته ود شوې ده. ولی په دې اړه زما همکار صفی الله ستانکزی د هلمند له والي حیات الله حیات سره ان تېره شپه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې لخرګا ته نږدې جګړو ولې بیا زور اخیستی. ښاغلي حیات په ځواب کې وویل
دښمن د اواخر کې په هلمند کې ډېر زیات تحرکات پیل کړي دي. تقریبا دوه ورځې کېږي بولان ته څیرمه د نادلي ولسوالۍ او مارجې ولسوالۍ په لارو باندې مختلفو ځایونو کې دو جنګونه پیل کړي دي. په دا دوه ورځو کې د امنیتي او دفاعي قوتونو لخوا نه کلکه دفاع شوې ده. دغه سیمو پرون ورځ په عملیاتو کې د دو تقریبا 12 کسان له منځه لاړل او په نننیو عملیاتو کې د دو 15 کسان چې حتی اوازه ده د دو د سریک ته نه فارول داله منځلار دی. دښمن د خپل بادارانو د پاره او د سیمه استخباراتو د پاره چې دوی ګمارلې دي کوشش کوي چې د زمي د موسم در رسیدو نه مخکې او څلور سره ورني ولري. ولزه د هلمند ټول ولسم ته داد ورکوم چې ان شاء الله د دوه امنیتي او دفاعي قوتونه به وکولای شي چې هر ځای کې دښمن سرپورته کی هغه په سر وهي. دا فعلی جنگونه چې په کوم ځای کې روان دي هغه د څلورمې ناحیه نه هتا لري دي، د بولان ته چیرمه، د ناګلی او د مارجې بارې د ولسوالۍ قطعه کې تاسفانه چې دغه ټول د دوه ورځو کې په سلګونو کورونه او کورنۍ دوه بې کوره کړي دي. د هغو د کورونه د مورچل او د موضع په شکل استفاده کوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل وسلوال مخالفین په دې وخت کې په دې هڅه کې دي ژمي لپاره یو لاسته راوړنه ولري. په ځواب کې آیا قوي نورې هم زیاتېږي په هلمند کې یا هغه موجودې قوې نه په واقعا په سمې توګه باندې استفاده کیږي که څنګه؛
بل هر وخت نه کافي آمادګي د دښمن په مقابل کې لري. روزه کړي دښمن پلانونه موږ ته معلوم دي چې دوی څه کول غواړي او د هلمند د لخرګاه د خاریانو د اطمینان د پاره اضافي قوتونه کمانډوي ځواکونه هم دغه بیګا سلطنه تقریبا دا ورسېدل. هغه هم په مختلفو ځایونو کې د دښمن د مقابله لپاره ګمارل شوی دي.
په ځینو سیمو کې آیا د دې ضرورت شته چې نړیوال پوځیان هم له تاسو سره همکاري وکړي که څنګه؟
په هلمند کې معمول موږ خپل هوایي ځواک هم لرو، ولې په بار کې د دوه د بي پیلوټو تیارو په مرسته باندې هغه صورت نیسي. راکټونه او یا بمباري د هوا د لارې نه، ولې تر هغه وخته پورې چې ښه مطمئن شوي نو سیمه کې ملکی کسان نشته، نور څوک نشته دي. تر هغه وخته پورې هیڅکله موږ هوایي ځواک اجازه نه ورکوو چې دوی د بې ځایه بمباري وکړي او یا د خدای نه خواسته ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واړوي. نو د منګ
بله مشخصا دغه د ډرون د حملو په اړه باندې، د بې پلوټه حملو په اړه باندې، آیا په کومه سیمه کې اوس هم دوی فعال دي نه دي، حملې کوي که څنګه؟
یوه ورځ مخکې د نادلي ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د ډرون په واسطه باندې او همدارنګه د فارس ته باندې بمباري وشوه چې پکې ډېر زیات دښمن ته تلفات واوښتل، حتی د دوی یو غټ قومندان هم پکې له منځه لاړ.
د هلمند ولی حیات الله حیاتو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د هلمند سیمه چارواکي وایي په لښکرګاه کې د طالبانو لخوا د یو ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې نهه ملکیان وژل شوي دي. د پراولي وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د ملي اردو د 50 سرتیرو او د یو پولیس د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړېږي. د ننګرهار سیمه چارواکي د وسک افغان د وژنې د عامل د نیولو هڅې پیل کړې دي. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي اړتیا ده څو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان پولیس لا غښتلی شي. په زرګونو پاکستانیانو هغې کړکۍ شته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې راپورته شوی د ملت پالنې د ښودلو په ترڅ کې هند پولې ته نږدې یوه مظاهره وکړه. د راپورونو له مخې د برېتانیا صدراعظم تریزا می سنډ ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې هیواد په جرمني کې د راتلونکي کال تر انتخاباتو پورې انتظار نشي ایستلی چې د اروپایي ټولنې د لزبون د تړون 50مه ماده تطبیق کړي. د دغې مادې په فعالولو سره له اروپایي ټولنې د برېتانیا د وتلو رسمي پروسه پیلېږي. د ترکیې پارلمان په سوریا او عراق کې د هیواد پوځي ماموریت د یو کلن تمدید ملاتړ وکړ. د ترکیې ولسمشر د دې هیواد پارلمان کې په اروپایي ټولنې غږ وکړ چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خپل دریز روښانه کړي. او په زرګونو کسانو د پولنډ پارلمان مخته مظاهره وکړه او د هغې قانوني مسودې د تصویب پر ضد خپل اعتراض بیان کړ چې په پولنډ کې به د جنین د سقط مخه نیسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما که از سالات و ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و نوریاس نوری ادامه خواهد یافت. قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست بروکسل در مورد افغانستان برگزار شود. این نشست برای افغانستان خیلی با اهمیت دانسته می شود، زیرا انتظار می رود تعداد بزرگ با حکومت و مردم افغانستان صورت گیرد. جامعه بین المللی شاید تا کمک 3 میلیارد دلار را تا سال 2020 میلادی برای افغانستان در این نشست اعلان کند. انتظارهای شما از نشست بروکسل چیست؟ تا چه حد خوشبینی دارین که در این نشست افغانستان با رفا دست یابد؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما و همیترین بر ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین بر ما میترین پیام های کوتاه با دری و پشتو بفرستین به شماره 818.
بله، لکه څنګه چې زما همکار اشاره ورته وکړه، دغه راز په نړیوال شمیرې هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. نړیوال شمیرې مو دی 00420221120401. بله شمیره ده 00420221120501. کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. د افغان بیسیم 903 شمیرې لارې هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راوستوئ. البته د همدې موضوع په ارتباط چې ستاسو انتظار د بروکسل نړیوال کانفرانس نه څه دی، هغه کانفرانس چې دوه ورځې وروسته د سیشن بی په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ټاکل شوی ده چې پرانیستل شي، دوه ورځې دوام کوي. د ویل کېږي د نړۍ د شاوخوا 70 هیوادونو او د دیرشو نړیوالو سازمانونو او ادارو استازي به په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. دغه کانفرانس د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لپاره هم ډیر مهم دی. د هغه حکومت لپاره چې په دې وروستیو کې د رغونې چارو ته ګډونتوب ورکړی دی. نایمی صاحب، ګمان کوم چې زموږ تخنیکي همکار وایي چې یو اورېدونکی د ټلیفون په لیکه دی. بله، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
نوری صاحب، به مینه او خلوص خدک سلامونه در تولاندې کوم. همدارنګه نو مشه په د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلام علیکم. سلام
خوشاله مې چې د خیر سره چار شنبه او پنځ شنبه د بروکسل جرګې ته زمونږ دغه چارواکي د خیر سره جلالت ماب صاحبان جی. نو زما یواځنی هیلي زه درې هیلې لرم. یواځلې مې دا ده صاحبه چې ما پرون هم د شنه اسمان په خپرونه کې وویل د شنه اسمان لاندې خپرونه کې کله چې دا پیسې د خیر سره دا کومک د مرستې زمونږ د جلالت ماب جمهور رئیس صاحب لاس ته ورځي دی دی کوشش وکړي چې دا بیا د خلکو په جیب کې وانه چولای شي او عیش نوش نشي. مونږ یو تعداد لسته راوړنې لرو صاحب ډېر خوشحالي په دې لسته راوړنو ولې یو تعداد خیانت هم زمونږ سره وسو زمونږ د ملک سره. البته چې دغه پیسې چې خارجانو مونږ ته مرستې په ډول راکړلې یو څه د خلکو جیبو ته ولمدلې او بېرته بزنس ولې ولاړلې خارج ته. د دې وارې مونږ دغه ارزو لرو چې جمهور رئیس صاحب او بالخصوص د مالیه محترم وزیر صاحب چې په خپله یو شریف انسان دی ډېر یو پاک انسان دی دغه مرستې باید د خلکو جب ته ونولېږي او خلک یې عیش نوش نه کړي. یو او دومه موضوع مې دا ده هیله مې کله چې دغه پیسې د خیر سره دا مرستې راځي البته دا باید په بیا رغونو باندې خرچ شي لکه بندونه د برق بندونه باید جوړ شي لکه ښوونځي زمونږ ښوونځي اوس بند شوي دي صاحب او زمونږ په هېواد کې لکه پوهنتونونه همدارنګه د کرهنې د پچاره کې د روغتیا پچاره کې چارو کې باید دا ولګولی شي. همدارنګه دا زمونږ ښار چې دی صاحب زمونږ ښار لږ زره ټول ښارونه د هېواد د ټول ولایتونو ښارونو مرکزونو باندې ولګېږي دا
مننه
باید ښکلي شي. نور نو اورېدونکو ته وخت پرېږدم نور
مهربانی زنده باشین صاحب. یک شنونده هم از طریق اسکایپ داریم و آدرس اسکایپ را هم برای شنونده ها اعلان میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارین رادیو دات آزادی آدرس اسکایپ ماست. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
عرض سلام و احترام دارم برای شما و شنونده های عزیزتان.
سلام صاحب بفرمایید.
سلام باشین. بله من هاشم سرشک هستم از لندن صحبت میکنم خدمت شما و دوستا. ما میخواهیم بگویم که وقتی که کنفرانس مطرح میشه چون این کنفرانس اول نیست ما زمان یک فکر بکنیم از کنفرانس توکیو که مردم بسیار زیاد خوشبین بود و رئیس جمهور وعده را آورد که چقدر میلیارد کمک میشه و به افغانستان و باز چندین کنفرانس دیگه پیهم داده شد تا این کنفرانس. این کنفرانس یک ذره با یک مفهوم دیگه ارائه میشه حالی یعنی که مردم به این اعتماد نداره. ما از کشورهای کمک کننده خواهشمند هستیم که وقتی که کمک میکنن به این کمک بکنن که به ملت افغانستان مد نظر بگیرن نه کسایی که برایشان کمک میتن. وقتی که کمک میتن با یک محاسبه خاص نسبت به دیگه کنفرانس ها این را معیار قرار بدن که این کمک هایشان مخاطب مردم افغانستان است نه سیاسیون و به این کمک ها را مسئولانه پرداخت بکنن و ارزیابی بکنن. و نکته دیگه که میخوایم برای شما بگویم این است که کمک های قبلی را هم باید رسانه های داخل افغانستان و هم اداره و اداره مردم افغانستان به این توجه داشته باشند که فسادهای مالی که در کمک های قبلی صورت گرفت این چی گونه صورت گرفت و به چی مقدار بود این مردم افغانستان حسابدهی داده شود. به خاطر از اینکه
بله.
کمک ها باید فسادزا نباشه. شما ببینید اگر کمک ها غلط مصرف شد خب خیره و یک گپ دیگه ای که بازی به منبع فساد تبدیل میشه. این فساد
بله.
بسیار دردناک است برای ملت افغانستان.
بله تاسو موضوع تا اشاره وکړه چې اکثرا چې افغانستان سره مرسته شوی دی هایپ مایل شوی دی د کنفرانسونو نتیجه عمر چې باید خلکو ته ګټه ورسوي عمر ګټه نه درسولي. یو موضوع مې وخته شي تاسو ساسو نظر واورم دغه بخونه تجربه ته په پام سره څه فکر کوئ چې د ملي والی حکومت هغه کارونه چې په دو کلونو کې پیل کړی دی بیا رغونې په برخه کې او پتیره بیا چې وای لمونږ نه نړیواله ټولنه یو څه غوښتنې هم لري او موږ باید دوی غوښتنې هم په اصطلاح عملي کړو. په دې معنی چې دا ځل حکومت دغه اوسنی حکومت د بیا رغونې لپاره آیا کافی پلانونه لري ظرفیتونه ستاسو په نظر باندې د مخکنیو تجربو څخه ګټه اخیستې؟
ما خدمت شما یک نکته عرض بکنم با یک شعر سادیست بحث میکنم با تاسف دیگه معذرت میخوایم که بیت سادیست با میگم میگه تواضع ز گردن فرازان نکوست گدا گر تواضع کند خوی است. با تاسف بیت عرض میکنم در مورد افغانستان. افغانستان با تاسف که ما مردم به گدایگرای پلوخور تبدیل شده ایم. هر گاهی پولایی که از دنیا میآمد ما فکر میکنیم که از کجا آمده و ما باید با این چگونه مسئولانه برخورد بکنیم، به این روز نمیرسیدیم. حالا من خدمت شما عرض بکنم که وقتی که پویی پولا بر افغانستان کمک میشه، خواهان دولت افغانستان باید به جامعه جهانی جوابدهی باشه که در قسمت فساد اداری و امنیت چی کرده در این دو سال بر مردم افغانستان و سالهای قبل در کمک های قبلی که باز بعد از او به این کمک ها بله. به اعتماد کامل بر از اینا داده شود. ما خواهش میکنم که کمک های قبلی هم یک ارزیابی شود بله. از طرف مطبوعات افغانستان که چقدر فساد زا بوده، این دوسیه های قبلی ارزیابی شود. این جامعه جهانی هم باید روی از این نکته بسیار زیاد تاکید بکنن به نظر من.
بله بدون شک تشکر میکنیم سرش صاحب از شما و
بله من نه
بله یو شنونده ها هستن. بله در خط تلفن مهربانی سید
مهربانی.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام مهربانی. اوکی
سلامون احترامات تاسو تا تاسو اوریدین گوت د نن پرنه کوم شنه غایم د کاټ صاحب ولا خبر کوم.
بله مهربانی وکي تاسو فکر کوي د بروکسل کانفرنس څخه مو توقع څه ده؟
کوم کوم چې مثلا د کانفرنس کې د افغانستان سره افغانستان باید دغه پیسې په خط وګه ولګي، خصوصا د یو څه دا خیال شو چې اتم واجا د ټول ولایت مقرره دي چې په کې مثلا دا کار بار لپاره کې مثلا پروژه د بار لپاره مثلا د ورزش لپاره دا د نور کوم څه سم د سړک دی باید دا وایي نه فکر او چې دا په خپل سوالې کې کوم کار وکړو مثلا دغه پیسې ورکی باید دغه وایي چې ورکی تر افغانستان دا پیسې راځي باید دغه تاسو شي په ټول سوالې کې متوازن کار وشي ورنه په تاګه په سوالې کې کله حاله منځو شي دغه هم کار د کار شروع کیږي باید وایي نه پښتنه وشي سوال نه پښتنه وشي کومندان د امینه په ټول پښتنه وشي دا کوم به چې ورته ولګي دا باید پر کار راغو ټول هغه شي کار چې افغانستان په شرف دوی افغانستان پر جوړ شي.
بله مننه.
یو ځای باید خلګونی وشي باندې خانه کې باندې شي.
بله مننه ژوندې اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو. بله مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زه ټلیفون کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام محمد کندهار څخه زدا وایم چې دا مرسته به حالت مش په شراسي چې په ساده نه یې اوس که په ساده نو نه قانون مرسته د دې راغلي دي نو هغه پر کومه لار باندې راغلي دا هم پر هغه لار باندې دي.
بله تشکر.
بله مننه تشکر ژوندې اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو. بله مهرباني وکي آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس زی شنونده ما فکر میکنم قطع شد.
بله.
پیام ها هم داریم از شنونده های ما که فرستادن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که نشست بروکسل از هر نگاه برای آینده افغانستان بسیار مهم است، گفتن امیدوار هستیم که دولت افغانستان با برنامه های جامع وارد این نشست شود و کشورهای کمک کننده را قانع بسازد تا در بخش های مختلف به افغانستان کمک کنند. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که امیدوار است و خدا کنه که کمک ها در جاهای مناسب استعمال شود.
بله احمد الله هم لمایوان خیلی کلی چې د بروکسل کانفرنس به افغانان ته د بیارغونې په چارو کې کارونه پیدا کړي. محمد قاسم زواک هم له هلمند لیکلی چې د بروکسل کانفرنس ته زه په خپله ډیر خوشاله یم، له ولسمشر څخه غواړم چې دغه په دغه مرستو کې چې له افغانستان سره کیږي البته په دې کانفرنس کې شفافیت راولي. محمد فهیم هم د میدان څخه لیکلی دی چې د بروکسل کانفرنس ته زموږ انتظار داده چې د افغانستان استازی به جهان ته دا قناعت ورکړي چې له دې هیواد سره مشروطه کومکونه وکړي، ځکه یو سلو دیارلس قاضیان او سرنوالان خو یې د فساد په تور نیولي او له دندو یې لرې کړي دي. اشاره زموږ د اوریدونکي دې ته وه چې نړیوالې ټولنې دا ځل له افغانستان سره خپلې مرستې په هغو اصلاحاتو پورې مشروط ګڼي چې د افغانستان حکومت باید په تېره بیا د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې او دغه راز د نورو اداري اصلاحاتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې عملي کړي.
بله بدون شک. حالا هم بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
علیکم سلام مهربانی.
سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام مهربانی.
د بروکسل غونډه انشاءالله لږه په دې کامیابه وي چې افغانستان رئیس صاحب جمهور لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې هر وزیر له کوم پورته صلاحیت نه لري نه کوم قرارداد ټول خپل لاندې راوستلي دي کنټرول لاندې او داس نه دلته دي کړی سر په غونډه به وځي پیسې براره هغه وزیرانو ته کول زنګان او احسان ته دې یو ډالر موټر اخیستو ان شاء الله کنټرول سم غړي ورته خوشبین نه یو او کړی سر شوارم په وخت دا وایي دا شپه ته خو دې دی باندې ما ولې دا ټول متباته چې ورن رئیس صاحب جمهور ته اجازه شته نو کوي تاسو یې یو ورو په وخت یې یو لک وو ان شاء الله نو دا پیسې به بیا ځای ولاړ نه شي او
تاسو دغه خوشبینی څنګه پیدا شوی ده؟
نو دا چې د بس بخار وزیر لا چې خپل وزارت یې بر وزیر هم له څنګه سره لري دا چې د خود مختار د پیسې به ارو علي هم په دغه څارل کې دا نه دل کړي کړي صاحب د دورې سي ولایتونه نه پکې کا کوم اجاره باندې ورکړي ولا کېدې چې د لري جایدات او نو کنټرول ان شاء الله ډیر یو وزیر بس له دوه خپورته صلاحیت لري قرارداد وکي هغه وخت یو وزیرانه ته خپل شپږ لک ډالر ځان ته کوو دینګان اخیستو نو دوه ډالر په وخت راځي د افغانستان ټول غرونه مو په پانی ترشته وي
bale manana
سره ان شاء الله ان شاء الله نلسته
manana ژوندې اوسه کور
او پروان صاحب موږ په تنام درغم موږ په بل په تنام درو
مهرباني
نن دغه د کوله کټه سپیکر وکړي د حکومت ټول مامورین اوس له دغه دولت نه شکایت کوي خپل مامورین هم دا په څه خاطر باندې چې دې چې په وسه نه پیسې لرسيږي لکه په هغه وخت کې چې دې دې خپل وسه نه د غواړه د کتی څه غواړه و ده که اوس ټول شکایت کوي دا چې دوه هڅه ولا کوي دې له دې له خپل څه خیره پیسې استکړي دي
اها بلې مننه ژوند دې اوس کور مو ودان بلې بل اوریدونکو کوم راخلو ازادي رادیو د مهرباني ځان راو پیژني
به فرمایئ سیو رادیو ازادي است برنامه میکروفون شما
تو خیم ده بل ولایت خصاص سره کوم اس
خو
ما خپل تاسو مننه
واکر کتون ده
بل تو خصاص
مهرباني په برکل په د پورسکل په حق له موضوع نه نظر وکولای شي چې دا خورستان واکې د افغانستان د فارغ غټم راسته ده او بدبختانه په غربي او دغه خلکو چې د افغانستان تم راسته ورکی دیری دیری مرد چورکی بیا اکستان نکی از مر جوادی پا پساد باندی اختاکی خالگی پا پیسو امختاکو دا پساد خاص دا امریکا او دا دیر همکارانو للاس از مر افغانستان تورکیش دو زکسی پا پیسو یا امختاکو او اسم پیسی سنی یا کیخوان نورکی نو کنوری پیسی راسم دا خالگی غلاکی خدا دې اوس سرانوالي او محکمې سره محکمې د دې په مخ کې دا یو څو قاضیان مجازات کړو دا لاند والله علم چې دې کې کړی چې نو سباست نو دا یو مخفینې کې چې دا د موږ ادارې په ساده ورکه نو دا یو ډېر د شرم ځای د شپ افغانستان په دروغي وادو کې په ټول نړۍ کې اول نمبر مفسد هواد چې دا په ساده ټول د امریکایانو له لاسه ده په خوا په نورو حکومتونو کې ولې دا څه تصادونه نو په پیسو یې خلک مختک مستاجل شوی
تشکر
تو خیر من نه جونده وسه کرمودان
مهربونی زنده باشین تا دقایق بعد پیام هایی که شنونده های ما فرستادن بر ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 به خانش میگیریم اما یک شنونده چون خیلی دیر منتظر ماندن در خط تلفن اونا رو بگیریم اول بفرمایید سر رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم سلام مهربانی لکم زی تلفن کویز زان رو پیجنی
اجبول پریادیم دهرات ولایت نوری سلطات جاوید نیمه سر سلامونه وایم د ازادی راتو ټول اوریدون کارتون و
علیکم سلام
ما دا خوشبینی خو نه څرګنده کوم چې سیدار ته مرګ شي افغانستان درازلی کې ټول دا زورواکانو خورلې دا خوشبینی نه څرګنده کوم په دلی
bale یعنی تاسو څه فکر کوئ چې دغه د بروکسل کانفرنس کې چې له افغانستان سره تقریبا د کال شاوخوا 3 میلیارډ ډالر ویل کیږي چې مرسته به وشي یعنی دغه اوسنۍ حکومت چې د کار موده 3 کال نور هم پاتې ده و به کولای شي چې دا په سمه توګه ولګوي
دا چې دا چې ګورنی و عبد الله راشد ګرني خو سم دي دام د ځورواکان نو پریوځي دا چې په څمو ناروانی ولګوي چې نوري صاحب افغانستان په دریم کشور به نړۍ کې خطرې دی په فساد کې
bale bale مننه ژوندۍ اوسې کور مودان
سلامت باشین نوریس پیغام ها خیلی زیاد آمدن بله عبدالرزاق صاحب زاده از ولایت لغمان ولسوالی یلینگار نوشته کرده تا که در مصرف کمک ها نظارت از طرف خارجی ها صورت نگیره مثل سابق پول ها حیف و میل خواهد شد مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که کنفرانس بروکسل بر افغانستان بسیار مهم است و گفتن خدا کنه فساد از بین بره محمد طارق از قریه ده یحیی نوشته کرده که باید حکومت افغانستان پول کمک شده کنفرانس بروکسل را به جاهای مناسب مصرف کند.
حاجی شمس الحق هم ده هلمند لسنگین چه خیلی کلی دی چه ده بروکسل غونده تا مگوار خطایو مگوایو کمرست بیاوشی بیا باورکشی. جواد هوتک هم ویلی دی چه ده بروکسل کنفرانس ده افغانستان ده اقتصاد اپ گته دی. نادر لخوص خیلی کلی چه زما شخصی هلال ده کنفرانس خداده چه اول باید اقتصاد، دوهم تعلیم و تربیه و دریم باید ده نظامی په نظامی برخه کې البته حتی ډیری زیات شي او ورته لازم مرسته وشي ورسره لازم مرسته وشي. بل اوریدون کې شفیع الله لیلی زی له کندهار څخه لیکلی موږ د بروکسل څخه زیاته توقع نه لرو ولې مخکنی تجربه ثابته کړې ده چې مرستې ورکیږي.
تشکر از این شنونده ها و شما هم میتونین برای ما پیام بفرستین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 و یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام مهربانی لکم زم تلفن کړی او څوک یې؟
عبدالرحمن قادری لزابل ترجینه.
بله قادری صاحب مهربانی تاسو فکر کوئ د بروکسل کانفرنس دور د وروسته پرانستل کیږي ویل کیږي چې افغانستان سره به دا ځل بیا نړیواله ټولنه شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دغه مرسته تاسو خوشبین یاست چې سمې بولیږي او تاسو په ژوند به اغیز هم کوي؟
ګوره موږ تاسو مسلمانانی د لسم ساری پای کې خدای پاک وایي الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا الناس عن سبيل الله. خدا پاک وایي هغه کسان چې ساتران دي هغه خپل مالونه د دې لپاره مصرفوي مسلمانان له ایمان او اسلام راوګرځي. نور ستاسو د توجه نه ډېره مننه. ټول اورېدونکي او تاسو په دغه حیات کې فکر ووهئ
مطلب دغه مرستې تاسو که زما خبره اورئ په دې کې خو یوازې کافران نه دي، په دې کې د اسلامي هیوادونو ډېر اسلامي هیوادونه هم دي استازي به هم مرستې کوي. آیا دې مرسته خوشبین نه یاست؟ بله
ورا تاسو خالی په دغه خبري اعلان چې تاسو زموږ خبره هیڅ وخت نه اوري. تاسو بس خالی عصري علوم ویلي دي، دنیا علوم منه دي. تاسو معلومات نه سهار هغه خبره هغه له حلال او له حرام مرسبه یا هغه حرام ده که یو کافر دولت نور ټول مسلمانان له عدالت تخي او دغه مرسته حرام دي.
بله ډیره مننه ژوندۍ اوس تاسو نظر هم واوریدل شو. تاسو نظر او ازادي رادیو کاملا بی طرفه ده. بله یو بل اوریدونکو هم راخلو ازادي رادیو ده مهرباني
بفرمایید سب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما کم از رادیو فاصله داشته باشین که صدای شما را درست بشنویم. ما مهربانی فکر میکنیم.
و علیکم سلام مهربانی ورور لکم زم تلفن کړی.
مهربانی نه تلفن قطع شد.
اوریدون کله ګومان کوم چې نشته. بلې مهرباني ازادي رادیو ده.
بلې بیا هم د مينیان خلوص څخه د سلام نور اند کوم. ما درې هلي ویلو یو هلي میره و یو هلي زما دا د کله چې مونږ جلالت ماب جمهور رئیس صاحب کله د نومور جرګې ته وزید دوی بعد د معلولینو او معذورینو په اړه کې هم خبرې وکړي ځکه چې مونږ په هیواد کې ډېر زیات خلق معلولین شول خلق د سترګې د لاسه ورکړي چې د لاسه ورکړي لاسونه د لاسه ورکړل صاحب د دې په اړه کې هم باید خبرې وشي او د دې سره هم باید لازم مرستې وشي په ډېر درناوي.
مننه ژوند
تشکر سلامت باشین. بله. خوشخوی صاحب که نظر و امیدواری چهارمتون هم شریک ساختین با ما شنونده ها.
بله بله گمان کوم چې اوریدونکو به وی که بنوي یو ځل بیا هم یادونه کو چې موضوع مونږه ټاکلې ده د بروکسل کانفرنس. د بروکسل کانفرنس ته څومره زموږ هیوادوال خوشبین دي هغه پخوانی تجربه ته په پام سره چې له افغانستان سره تر اوسه پورې مرستې شوې دي او اوسنی حکومت هغه هلو ځلو ته په پام سره چې بیا رغونې په برخه کې کړي دي چې کچېرې دې حکومت سره دا مرستې وشي آیا دا مرستې به په اغېزمنه توګه ولګول شي که نه؟
بله
یو بل اوریدونکی راخلو مهربانی
بفرمایید سب رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. سروان صاحب د حیات خاکساری مرهم د پروان ولایت نه مونږ خو بس دې هغه ته خوشبو خو فکر نه کوم زما په نظر باندې چې دا مرسته به په سمو مناسبه ځایونو کې استعمال شي ځکه چې دا د تېرې مرستې چې شوې دي دولتو کړې دي مناسبه ځایو کې استعمالېږي. پیسې دې راشي درکې نه لګېږي کومه چې لاړې
بله خاکسا صاحب مننه یو بل اوریدون که هم لرو مهربانی و که ایزان راو پیجنه
بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس از شنونده ما فکر میکنم قطع شد یک شنونده دیگه هستن بفرمایید سب مهربانی
السلام علیکم
و علیکم سلام
بشیر افغانی ما غم لغمان نه
بله افغان سب مهربانی تاسو نظر لری چه فکر کوی
خوشحال اوسی نوری سب تا دا سلام و تا امکار دا سلام دا کمی مرسی چه افغانستان سره کیگی دی ما پا نظر یو خود پوجی باره که وشی پو سلاح دی پی واقعی سلسی تیاری دی پی واقعی سلسی نور چه تجزه دی پی واقعی سلسی باور تا پا خدای و که بل خبر دا دا شب کم دولتی یو کندک دی یو کماندان دی کندک هغه دومره یادات لري دی نه چې باور وکړه چې لس لکه روپۍ نه افغانۍ نه دا ډېرې دی نه چې پیدا کړي یو کنډک په پیسو اخیستل کېږي تاسو راشئ چې عسکرو ډوډۍ وګورئ چې دا په څه حال کې ده
دا خو هغه دا خو هغه اصلاحات دي چې نړیواله ټولنه هم خپلې مرستې تقریبا په همدغو یو سلسله شرایطو پورې محدودې ګڼي افغان چارواکو هم ویلي له دې مخکې د لویدیز چارواکو هم ویلي چې که چېرې په آینده کې له افغانستان سره مرسته کېږي د افغانستان حکومت هم مکلف دی چې باید ځینې اصلاحات راولي د اداري فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي چې په دې وروستیو کې یو څه هلې ځلې هم په دې برخه کې پیل کړي دي بلې افغان صاحب له تاسو نه مننه
سلامت باشین زنده باشین و برای شنونده ها باز هم یاد میکنیم که سه شنبه و چهارشنبه بروکسل پایتخت بلژیم میزبان یک نشسته خیلی مهم در مورد افغانستان است و در این مورد انتظار میره از 3 میلیارد دلار همه ساله بر افغانستان البته تا سال 2020 میلادی تعهد شوه همچنان رادیو آزادی از لحظه به لحظه این کنفرانس بر شما گزارش های تازه می رساند در جریان برنامه های روز سه‌شنبه و چهارشنبه
البته دی ازادی رادیو خبری الان به هم مالته په بروکسل کې وی تاسو به د بروکسل کنفرانس له وروستیو پرمختګونو شیبه په شیبه خبروي د سه‌شنبه او چهارشنبه پورې زو ازادی رادیو اوري البته نور ورځې هم اوري
بله بله بریم شنونده ها که منتظر هستند در خط تلفن و سه دقیقه تا وقت نشر خبر هاست و میتونیم یکی دو شنونده را تا وقت بگیریم بفرمایید سه رادیو آزادی است
بله آزادی
رادیو السلام علیکم قدیرم دلوگار ولایت
بله مهربانی
السلام علیکم قدیرم دلوگار ولایت
مهربانی بله علیکم سلام تاسو څه فکر کوئ د بروکسل د کنفرانس په ارتباط
دا ورو خبره دی او سنتر هم د خدای دنیا ډالر او یورو شاو افغانستان سره چې په افغانستان دا کم چې کم سرواک خلک دي ټول دغه ژوند ته دي دا اشرف غنی صاحب یو ټیم ګرانو کې اردو ماشونه اضافه شي هغه ماشونه اضافه نه شو په کار د پینډم اسکلو کې یو برک افغانستان دی ورنه چې موږ کومه کومه څه په خوړو دا دا کوم کومه بر موږ فرشته ده د ګروپ سره کو برکونه او حساب کتاب د افغانستان د دنیا د نظر دنیا یې روانه تراله خو هیڅ پد معلومات نه کې ځکه دته دي په کار د ماشونه
بله من نجونده و سی و بلا وردون کمره اخلا ازادی را دوده میره بنی میکروفون ساسو
بفرمین سیب رادی آزادی است
السلام علیکم
و علیکم سلام
آقا جان در کندهار تاسو شاید سر بسر خیراتی و نگری شدی
طول خیلی آرام آرامیده تاسو چه فکر کوی
نو دغه خبر خدا ده چې دغه نور تاسو ټول سلام علمیده چې دو بی چې نس ګرمي نه ورکیږي یخ زمي چې نس یخ نه ورکیږي نو کدا سات فلسفه ورکه نس نو د امرسې براسي مګر یو څوک آسان نه کړه په زمي کې بخاري ته څوک شي نه غو ګرمي انور ټول یخ په یخ کې او کبه دو بی څوک کوله تشي نه سي تشي نه غو خونه کې انور په ګرمي کې نه
بله 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 تاسو خو یادونه وکړه مثال مو ورکه بله یعنی فکر نه کوي چې
دا چې قدم رسم
مهرباني
که شفافیت باندې مصرف سی خدا خو معلومه در چا تمن میږي ټول ته به پیدا ورسیږي او کله مخکې چې راغلی دي پر هغه رقم باندې مصرف سی نو هغه رقم به لکه مخکې چې لاړل دي
بله پرسش ما هم از شنونده های ما همیست تشکر از شما شنونده عزیز که کنفرانس های گذشته در مورد افغانستان صورت گرفت تعهدات هم شد با حکومت افغانستان اما بعضن شکایت های وجود داره که پول در جایی که نیاز بود مصرف نشده اما حالا از حکومت فعلی شما چی خواسته دارین امیر ما میخواییم از شما بفهمیم در برنامه حاضر
بله دا هغه موضوع دی او بل اوریدونکو نه پوهیږم چې راواخلو کنه ځکه چې خبرونه ته نږدې کیږي. بله مهرباني لاند خپل نظر ورکړئ.
مهرباني سر.
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته جلال الیخ سلامونه وړاندې کوم. ورسره موضوع پاکل ایمان زما شهدا په میلیارډونو ډالر رالو خو عام افغانانو ته یې ګټه ونه کړه. خاص لري ما چې یو څلک مومینو چې یو څلک مې ته ګټه کړې ده. نو هم که یو څه پیسې راشي او دا په صلحه ولګېږي ټول افغانان یې ورته کېږي ځکه نور خو د زورواکو دی بوتل یاو عام خلکو ته او د افغانستان ملت ته هېڅ ګټه نه کوي.
بله مننه ژوندی اوسې کور مو ودان د خبرونې البته.